خوش آمدید.
مننه سرقی صاحب، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دېشمنې هرکلی وکړ چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تأمین شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې و ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل شاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رایې ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکوونکو د نوي لسپور جوړولو کار پیل شوی.
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی
دی وای د بیا کتنې هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي تر څو افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک اوسي په یو ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشو او چای مسولیت نه دی اخیسته. خو شاغله خوګیانی وای چې په دې سیمه کې چې د ملکی وګړو موټر په ماین الوتې د داعش وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتي چارواکي وای چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وشل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال او طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه. خوشانډه شوه. شاغله یورش وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې څو ساعته دوام وکړ او ملکي وګړو ته کوم زیان پکې نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان صدراعظم نواز شریف پرون وویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنګټن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کېږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدراعظم نریندر مودي واشنګټن ته ولاړ او د امریکا د متحد ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په یوه ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او پناه ځایونه یې ختم کړي. د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډي کوتل د لوړګس په سیمه کې یوه 12 کلنه نجلۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا نجلۍ نغمه نومېده او غالبا تېره اونۍ له دوو هلکانو سره تښتېدلې وه. یوه سیمه ایز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا نجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي. نیاز محمد وایي
دا په 23 تاریخ وته ولا کورنا او په 27 کلینګ شوی غالبا دا هغه ترک لري هم دی او هغه ضمانتیم دی هم نیولې دی.
نیاز محمد زیاته کړه چې د وژل شوې نجلۍ اکا د اکا زوی او د تښتونکي د کورنۍ دوه غړي یې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا والی اقبال ظفر جګړه دا پیښه په کلکه غندلې. د جګړه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داسې قتلونه د بنیادي انساني حقونو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبتې شي. راپور نوای چې د موصل له زاړه شاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کېږي چې په زاړه شار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نشته وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. خو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موصل کې سخته او پر زاړه شار متمرکزه جګړه د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې پراپورونو کې وایي چې ملکي وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه شار د تیښتې هڅې کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقونو د څارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او د سوریې په رقه کې د وروستي بری تر اعلانه به شای خونړۍ جګړه په مخ کې وي. د راپورونو له مخې د سوریې په رقه ښار کې هم د داعش وسلوال پرون کلابند شوي او له شاوخوا سیمو سره یې ارتباط شلېدلی دی. کرملین وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني سټیازم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو پر را روانه غونډه خبري وکړي. د کرملین د خبر پانی په حواله دواړو مشانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقليمي بدلون په اړه د پاریس پورتړون او دواړخي همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپین مڼې تایید کړه چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشریزه د جولای په 1 او 2 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ ویلي و چې د ولادیمیر پوتین او ډانلډ ټرمپ لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبري وکړي. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنه غواړي چې په زرګونو نور اسکر افغانستان ته واستوي ترڅو افغان ځواکونه په ځانګړي ډول نوي کمانډو سرتیری ورسي. دفاع وزارت د دیشمنی توت هر کلی کړي او د دفاع وزارت له پخواني لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی سره ژغیدلی.
د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوی دی، نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دی.
په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. په دې خبرونه کې مودې قانون ترڅنګ لدی خبرو چې حکومت مخالفه وسلوال څنګه له رسنیو استفاده کوي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر بیا وایي
د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټول هغه هیڅونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او هیڅونه دا په افغانستان کې ټول بنشي.
د یو شمېر نور مطالبه ترڅنګ د ګړې اچار تفریحي پروګرام لرو. د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې د دیشمنی هر کله کې چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوځانو پیاوړي کول او روزنې ته پام لرنه زیاتوي. د پنځنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات فرشتې جلال زئی پورا پور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وای په نږدې وخت کې به اصلي عملیاتي قواوی کومندوي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر شته تجهیز او پیاوړتیا کار کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیګه ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي وردو د روزنې او پښو درغلو کار پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي وردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما ای دو الین در سالهای آینده
دوی کومش پراتون کو کلمو کی د خپل امنیتی ځواکونو دا دوا مهم سنفونه شو روزو او شیته چیز کړ. یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ضد چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بریته ورسی جوړ تک دواړه د ملي وردو اساسي سنفونه دي. وال ستریت جرنال او اسپانی پروند یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړندار کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له ملي وردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کوماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري. موږ کوماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ له تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کوماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کوماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ وشتونکي، دفاعي هوا توپچی او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري، نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایې بشای اعلان سي او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناتو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپل وروستي غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواو او کومندو ځواک د ملاتړ د ستراتیژي دوام وي. د دا لا نه ده څرګنده سوي چې د ناچو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول شي، خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږتر لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پر نو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. دا مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګنده کړ چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به تر 10% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دا مسله چیرل شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته وړاندې په خبرونه کې کتنه لرو، خو اوس به راشو دې ته چې افغانستان ته د نورو بهرنیو عسکرو استول اغیزمن دي. د افغانستان د ملي وردو پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د نټو له لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولي. له شاغلی کریمی سره حدیث پردیس مرکه کړی ده. د مرکې په پیل کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه جنرال شیر محمد کریمی وویل،
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطعات په تمام معنا سره الف نتریا پر شپه ورځ په جنگ کې مصروف و. د تعلیم و تربیه ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د کتاب صرف تعلیم و تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو شپاړسو ولسو کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه، څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی د دغه روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مختزي؟
د دې وو شپاړسو ول اسکولو د جنگ په وګدوالي کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیمو کې تغییر او تبدیل راولي. نو تعلیم و تربیه په مجموع کې هغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تاکتیکونو په مطابق نوي تاکتیکونه نه یوازې په خاص قطعات کې او کمانډوګانو کې به په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. دا تاکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورډ د پدې وروستیو کې تاسو شاهد وئ چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګشوب لا وړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی او بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نشي پټولی چې د اولسو کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي، کوي او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمونږ د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم و تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
جنرال شیر محمد کریمی وویل افغانستان ته د نورو بهرنیو روزون کولیشل ګټه لري، ځکه چې افغان ځواکونه روزنې ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې ناټو په زرګونو روزون کې افغانستان ته ولي شي. د دغه روزون کشمیر په دقیق ډول تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو ویل کیږي چې تر ټولو ډیر پوځیان شای امریکا افغانستان ته واستوي چې شمیر به له 3 تر 15 زره پورې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای چې دا مهال په هیواد کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ دی. دغه قانون چې تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا توشیح شوی وو بشت ماده لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وای که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې به د بې نظمیو مخه ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
په ټولیزو رسنیو کې تعصبونو ته لمن وهل د ملي ګټو پر ضد خپرونې د انټرنیټي حسابونو هکول او د شخصي معلوماتو غلا کول هغه څه و چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې راپدې خو افغانان ورسره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په هدف ولسمشر د انټرنیټي جرمونو قانون توشیح کړی او دا مهال نافذ دی. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به هر هغه کس چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي.
په دې قانون باندې له تیرو درې کلونو راهیسې کار روان و. د افغانستان د امنیتي ادارو سره، د عدلي قضایي ادارو سره، همدغسې د انټرپول د نړیوالې ادارې سره په همغږي باندې په دې کار شوی. هر هغه څوک چې د انټرنیټي جرمونو ښکار کېږي یا د انټرنیټي جرم کوي هغوی د دغه قانون مطابق کولی شي
د انټرنیټي جرمونو قانون چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا توشیح شوی ده وویشت ماده لري. په دغه قانون کې د حسابونو هکول، قومي، مذهبي او سمتي تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات، د محرمو معلوماتو غلا کول جرم ګڼل شوی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس دمګړی په افغانستان کې 18 میلیونه خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي او په دې برخه کې په افغانستان کې اتیا تسهیل کوونکي شرکتونه فعالیت لري. دا قانون په داسې مهال کې توشیح او نافذیږي چې په ټولیزو رسنیو کې د ملي او شخصي ګټو پر ضد نشرات زیات شوي چې دغه موضوع یو لړ انتقادونه هم راپارولی دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د انټرنیټي جرمونو قانون په ټولو یو ډول پلی سي نو په ټولیزو رسنیو کې به د بې نظمیو مخه ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دې ته خورا ډېر ضرورت و لدې لپاره چې د انټرنیټ لارې شخصیت وژنه وه، د انټرنیټ لارې اتهامات و، بدون لدې چې اسناد موجودي ډېر لوی لوی ستونزې منځته راتللې دي، حتی د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، او هغه بېباکه په انټرنیټ کې مطرح کېدل او قومي جنګونه یې منځته راوړل، قومي نفاق یې منځته راوړل، او مخصوصا د شخصیت وژنه خو ډېر پراخه په دغه انټرنیټ کې موجوده وه، او دا ډېر لوی کار سوی. باید ټول مرسته وکړو چې دا قانون تطبیق شي.
له بلې خوا د ټکنالوژۍ د چارو کارپو ایمل مرجان وایي اړتیا ده چې د انټرنیټي جرمونو د تثبیت لپاره سایبري پولیس هم رامنځته سي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون په پلي کېدو سره به منفي اعمال تعریف او د مخنیوي لپاره به هر اړخیز اقدام وسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس په وبشت مادو کې هغه قانون توشیح کړ چې لمخې د انټرنیټي جرمونو مخه په افغانستان کې ونیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څرګندل شوې ده چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان څه ډول له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه د خپل په خپله ګټه استفاده کوي او څرنګه له دې لارې ځوانان خپلو لیکو ته جذبوي. همدارس به په دې تفصیلي راپور کې د افغانستان د حکومت د چارواکو نظر هم د سره شریک کړو. خو پر روانه خبرونه کې به دا هم واوري.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوته درته ماپ کوي جنې ولیګلو، ولاړ سه ګوته درته ماپ کوي کنه څه موږ لاړو هلته مازیل وکاغې جنې را ولیګلو، لا غوشل ته لا غوشل کرتی ویلې، شپږ میاشتې ټایم راکړه، شپږ میاشتې پوره سولې بیا ډوبلین ډی راکړله مال. زه تر سو به موږ دلته درتاړو او تر سو به موږ کور پرې خیال لکه بچان یار څه دي، موږ تر سو دلته پراته یو. بس خر ماغه ځای پرې خود راووتم دلته ته دل درالم مرزه انګلند ته وړم، مزدوري پیسې وکړو او کور کمنه د ګټستانه خصنه بستا څه پیسې ته مزدورو کو ویلې کو کور دا دلته تقریبا دلته مې میاس کیږي او پرانس کې تقریبا ټوټلی ماش پک میاس و میاس و ودلې و میاس مو ودلې.
په فرانسه کې د افغان مهاجرو په اړه په روانه خبرونه کې په یو راپور کې تفصیل درکو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په نړیوال موضوعاتو کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک میزایلو او د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ کړی دی. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صالح محمد صالح دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
زیاتو غربي ورسپونو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنوی پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پرځ ویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژي ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورسپونې په همدې اړه لیکلي، افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپلې نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ټروریزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کیږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورسپاڼې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورسپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نړیوال ائتلاف د ټوریزم په وړاندې د مبارزې ډیره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې ویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د ښاغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر جیمز کینینګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلی کې دی پوز په یوازې سر د افغانستان لانجه نسی حلولی. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې ور باندې بحثونه روان دي. شغلی کینینګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې، امریکا چې په افغانستان کې د یو لک بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله، اوس به دغه 2000 نور پوځیان څه بدلون راولي؟ وروسته زیاتوي دغه ځواب پتیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه د چیلې تیروتنو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا په خوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلوالو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقعي بینانه اړتیا په پام کې ونیسي، امریکا او متحدان به په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانانو بېوزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ورزیات سوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل سوی چې دوه کاله مخکې له افغانستان وتلی و. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یو کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایراني مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدې زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریې ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. دوی وروسته سوریې ته ځي، خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورسپانې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغې هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورسپانې په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل سوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي.
د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د بالستیک توغندیو د شنډولو لپاره یو منظم پلان جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړې. جزئیات فرشته جلال زیپور راپور کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاطه او بی رحم خطاب وکړ او وی ویل چې د شمالي کوریا له اټمی پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک مزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ترامپ پرون په واشنگتن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالان ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ترامپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګنده نه کړه چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي. وی ویل چې له شمالي کوریا سره د استراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه سوې ده. ولسمشر ترامپ وویل زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ترامپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو غږ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملی کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوړه کړي. اوس مهال د امریکا لشترلژه اته وزیر اسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې اسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته سي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت د ښه کولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلی سي. غزیاته کړی چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگتن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کیټي ورولې.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ څرګندونې مو په راپور کې د شمالي کوریا په ارتباط اوریدي. له سیاست لري به ټکنالوژي ته مخه کړو او د ټکنالوژي په اړه یو نوې خبر اسمت څاروند سره شریکوي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندیدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورسپانې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو له پیغامونو
تلیم پاتونی ما د خوس یو تن وسیدون کای وکن د سحه د امنیت نگان او د موقت نگان ډیره مهمه ده. نو د حکومت نظم خوښ داده چې د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای ده. کدا غزاینه د تفریحي پارک لپاره سرمایو گذاری پر وشه او ځوانانو لپاره به د چکر او مل لپاره یو بهترین ځای وي.
نو مرشد سمزه ګورم چې زګونه تم مینوال راغلی دلته د ساتری لپاره راغلی دي. زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه چې دلته د ملل لپاره ځای نه درک نه دی، واځه د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د وسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
د خوست ولایت نه پازل د غونډې ده چې ډیر زیات خلک ورته د متون په نامه ده او ډیر زیات راشته پکې د اختر ملي د بار خلک راځي. دا چې د غونډې لګ سپیره ده ونی پکې نشته دي. د حکومت نه او د چارواکو نه دا وختونه ده چې دلته خسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او د غزه نور لا پسې خلا پیدا کړي او دلته د اختر ملي په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. زم ډیر جګ دی او مناسب دی.
دا سجرړو د سوتن اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې چې د خوست د متون په غونډیو کې د پارک د جوړولو هیله کوله او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې په دې سیمو کې پارکونه جوړ کړي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له ولسمې د جون للمړی
له ازادي رادیو.
د پی او ستډو خبرونه له ازادي رادیو څخه پیل شوې ده. د ازادي رادیو خبرونه کې وړاندې د ګړی اچار تفریح پروګرام درو په یو تفصیلي راپور کې باوري چې د افغانستان حکومت وسلوال مخالفان له انټرنیټ او ټکنالوژي څخه په خپل ګټه څنګه استفاده کوي. اته بجو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په یو اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پرون اوه ملکیان د ماین په چاودنه کې ووژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف پرون ویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني سرراعظم انګلا مرکل د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو پر راروانه غونډه پرون خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د جولای په 1 او 8 د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. ازادي رادیو په منځني څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. ورسته لاغه چې فرانسوي چارواکو په فرانسې کې په کالی سیمه کې د پناغښتونکو مرکز بند کړ، په دې ځای کې وسم پناغښتونکو شته چې ډیری افغانان، سودانیان او ایتوپیایان دي. رویټرز خبري اژانس له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د دې راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
عثمان خان دیرش کلن دی او اوس د فرانسې د کالی سیمه د باندې پر ډبرو خپل شپې او ورځې سبا کوي. عثمان خان وایي غواړي برتانیې ته ولاړ سي، هلته دنده ومومي او په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په یورو سټار ټرین تمځای او په تونل کې چیرته چې لارې تیریږي امنیت ډیر ټینګ سوی دی. داسې ښکاري چې دی به برتانیې ته ونه رسیږي. سلګونو نورو پناغښتونکو په غیر قانوني توګه ټرینونو او لاریو ته د ختلو هڅې کړې چې له کبله یې ځینې وختونه لویې لارې بندې سوي دي. عثمان خان وایي چې فرانسوي حکومت دوی ته درواغ ویلي دي چې دوی به د پناغښتونو مرکز ته بوځي او هلته به یې د ګوتو چاپونو اخیستلو وروسته د پناغښتنې پروسه پیل سي.
زه راغلم پاریس ته، هلته ګوتې درته ماف کوي دي جنې ولېږلو ولاړ سه ګوتې درته ماف کوي کنه چې موږ لاړو هلته ما ځیل وکاغې جنې را ولېږلو لا غوشل ته لا غوشل کرتي ویلې شپږ میاسې ټیم راکړه شپږ میاسې پوره سولې بیا یې ډوبلین ډي راکړله مال زه ترسو به موږ دلته درته اړو او ترسو به موږ کور پرې خیال لکه بچیان دي هر څه دي موږ ترسو دلته پراته یو بس خر ما غزه پرې خود را ووتم دلته ته دلته رالم مرزه انګلینډ ته وړم مزدوري پیسې وګټو او کور کوم نه د ګټستانه خصنه بسته څه پیسې ته مزدوري کو ویلې کو کور دا دلته تقریبا دلته میاس کیږي او فرانس کې تقریبا ټوټلی ما شپږ میاسې و میاسې ووتلې و میاسې موږ
15 کلن محمد سردار هم د نور غندې خپل میرمن او پلار په پنشیر ولایت کې پرې ایشي او دی غواړي برتانیې ته ولاړ سي. د اوس مهال په کالی کې په ځنګل کې ورځې شپې تیروي. په دغه ځای کې د اوبو او خوراک اسانتیا نسته او هر شیبه له پولیسو سره د نښتو بیروي. په نومبر میاشت کې فرانسوي چارواکو د ځنګل په نوم د پناغښتونکو کمپ ړنګ کړ او زرګونو پناغښتونکي له دې ځایه نورو سیمو ته انتقال کړل. خو فرانسوي چارواکي په دې باور دي چې په دغه سیمه کې اوس هم له 400 څخه تر 600 پورې پناغښتونکي سته چې ډیری یې له اریتریا، ایتوپیا، سودان او افغانستان څخه دي او بیرسته چې دا شمیر شایي بیرته زیات سي.
دې ځنګل کې هم څوک اوسېږي، څوک دلته پراته وي، څوک په دې غونډې پراته وي، څوک نه کنه چار جا خوښ شي ځان ځان ته په دې نه اوسېږي. په دې فرانسه کې داسې خلک دي چې دوه کسه یا درې کسه اوسېږي، هغه در پسې راځي او سره تومانچې مې سپرې مې چړې مسرې بس په چړو دي وزنې دي.
د پولیسو د اتحادیې یو استاذ ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې چې له دغې سیمې څخه پناغښتونکي وباسي خو دا نه ختمېدونکی کار ښکاري. تیره اونۍ د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر په کالی کې د پناغښتونکو نوی مرکز بند کړ او ویل چې د نوی پناغښتونکو چې د خوراک او پناه ځای په لټه کې وي د مخنیوي لپاره به اضافي پولیس وګماري. د رواني اونۍ په لومړیو کې د فرانسې وی محکمې چارواکو ته حکم وکړ چې په کالی سیمه کې پناه غوښتونکو ته د څښلو د اوبو د تشنابونو او ځان پریولو اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوونه ماشام تر اوبه جو پورې په منځني سپه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې خبري جوړ په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر وو آشنا راډیو نیولای شي. وړاندې د ګوډیا چر تفری پروګرام درو خو ترغه مخ کې یو مسله راخلو چې په تفصیل ملالی بشیر سیړلې ده. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي؟
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپریږي. د امریکا د خبرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې وایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې د پلانای پلانی زوی د پلانی ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي چې تراسه تسلیم سه، تراسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالی مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله عظمی وایي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزي ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت د کنټرول څخه تللي، نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغیانستوي، خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یو رادیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم شته. شاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامله کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. شاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا لغه وروسته سره وځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي په پلاني ورسو بیا دوی په مسار او کانټونو په مختلفو کانټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین ته مخکې وړي اکثره یې په یو ځای کې ناست وي یعنی د هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي کمپیوټر نور ته ایښي
طالبان د موبایل ټلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتساپ ټلګرام او وایبر هم کاروي اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو مځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي څیړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلی دي وایي
کنسرتونه هڅه خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو د ښیم نه خلک څنګه چې هغه مغزي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي د کوم ځای دی دوی څخه استفاده کوي
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو استل پیل کړل د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول شاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو ځکه دوی غوی د موثریت نم درلودل نو دغه جرمی اړه ډیر زیات راوخست هغه د لپاره چې د نظام چیرې مجرمانه کی ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړی وای هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزوره شو نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمی مسایل ډیر زیات مطرح کړل
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خبره کړې وه نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي طالبان له همدې بیرې ډېر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر خپل پوښښ لاندې ونیسي او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنا نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي او بل اخ خپل ولست کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو دغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په اسري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د غډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده په دې اړه مو د حکومت تر رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې خو ونه توانید چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اړه باندې ډیر کار کړی دی د دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه د دوه بند شوی دی زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اړه باندې کار کوي کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي د دوی اکاونټونه په ډیر حد پر بند شوی دي او په دې باندې موږ کارم کوو
په افغانستان کې د بیوروکراسي لکمله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کیږي افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو لکمله ان اعلامیه ژر نه خبروي همدارس کې یو پیښه وسی نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو لکمله نسی کولای چې د جګړې له سیمي عکسونه او ویډیوګانې خبرې کړي خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
ټول ارګانونه په دې همغږي شول چې د راتلونکو اونۍ دوو کې به ټولې هغه هیئتونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف یا شخصیت وژنه کوي ټول د دوی ټولو سزا په توس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شو ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسله والې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اوه اویا ویډیوګانې، لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او په ناس ماړلر، ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورختا کړی دي، تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورختا دي. هوای چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو، څه به خورو؟ اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي. وای چای د رنګولو پروژه اخیستې ده، خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو. د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوئ نو خوشحاله به شو.
امنیت ښه دی، له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولی ده، په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو، اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده، کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی، خو د بیرته نیولو په پلان هم کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لویدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښي دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلی یو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نو ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
هو، موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کي او یا یې هم ستنې ماتې کي، او که اراده جات وي نو ټایرونه یې پنچر کي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده کنه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ، مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړې دي، په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي، او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو. په نوې تاکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګومان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي کنه؟
که مخالفین تسلیم شي خو وو، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي. کله دوی زغلولي، کله موږ زغلیدلی.
په دغو زغلیدو او رازغلیدو کې عام خلک در په داره شول. دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی. موږ هم ورته خفه یو. خو څه وکړو، د خراب و تراب جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ کنه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي، او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونوزي
بیا به نو جګړه کوو. کله به وړاندې ځو او کله به هم بیرته وروسته کیږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفیږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کیږي. له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کیږي او که خوشحالیږي د موږ خو ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
وای د ګډیلار پژرند وی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لګو به په کار وی
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دی.
وای ګټي تر ګټونو لاندې وی
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خور نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروا
لکه د ترافیکو موظفین چې د کراچی وانانو د کی کراچی د سړک په سر چپا کوي.
وای سړی له خپل لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو ورخیستای.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دوو وختونو کې له مچانو ډېر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د پازابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دې چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابللی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوی همکاره د مچانو له ازاره تر پوزې راغلې وه، نو واده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو لغمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پې نښتي وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له ژمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سریښناکه ریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګس کوش ته نیولې وې چې مچ پی کینی او د بیرته الوتلو ارمان ګورته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او په لاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه، نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې ونښلوو. اوس مچان هم د نوې ټیکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرنۍ، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
مسافروں دا پیغلے سوانان وطن تزین ځوانان وطن تزینا کډ باری کی د خیبر پلار وړینا دا پیغلی ځوانان وطن تزینا دا پیغلی ځوانان وطن تزینا دا پیغلی ځوانان وطن تزینا